أسد.
سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بچي شوې دي خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د وقا پای کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د اسره صلیب نړیواله کمیټه وايي اقتصادي رکود کاري فرصتونو کموالی او سنی ژوند په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړی دی. د دې کمیټې د افغانستان څنګه نن اکشن بي په ویلامي کې ویلي چې د جګړې له کمیدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. د اسره صلیب نړیواله کمیټې ویلي بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فکټورونه طبیعي آفتونه او اقلیمي بدلونونه یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چلنجونو او د میلیونونو کسانو د کړاو کمیدو لپاره اوږدمهالې حل لارې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالی او له ګاونډیو هېوادونو د بې اسناده افغانانو د ډلیز اخراج له کبله خیر روان ژمی له زیاتو ستونزو ډک وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 500 زیاتو کوچنیو او منځنیو کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېری یې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په ایکس پاڼې یا په خوندي ټویټر لیکلي دي چې کوچني پورونه د دغو تجارتونو خاوندانو ته دا وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو تکیه کمه شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته لسګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو او کار کولو راګرځولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیزي پرون ویلي کزی کولای شي د خپل ورته او پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کیدو پرته په هر دولتي پوست کې اند نمبرې وزیر په توګه کار وکړي. طالبانو په تکم دونیم کلنې واکمنۍ کې تر 500 زیات فرمانونه یوازې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لپاره وضع کړي دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان مجلس نیو پرون راپور کړی دی چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګر او صنعتکار سره په کتنه کې په بهرنیو اثارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د بهرنیو اثارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغانۍ وشي. تر دې مخکې راپورونه وو چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات بیرني تومان کېدل. په ځینو نور ولایتونو کې هم په افغانۍ د راکړې ورکړې د دودولو سپارښتنې شوې دي. او د فلسطینیانو د آزادې جبهه پوزی څنګه پرون ویل چې په غزه کې یو یرغمل شوی اسرائیلی سرتیری د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی او ځینې نور یرغمل کسان ټپیان شوی دي. د دې جبهه ویان سره عربیه ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله وروسته له هغه وشوه چې د اسرائیلو کمانډوز واکونه د خپل برمته شوی سرتیری په خوشی کولو کې پاتې راغلل. د فلسطینیانو د آزادې جبهه ویان نور جزئیات ورنه کړل چې دغه اسرائیلي سرتیری کله یرغمل شوی او د غزې په کومه برخه کې ساتل کېده. وروسته له هغه چې توندلارې لی حماس د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وژل تر څنګ 240 نور یې غمل کړ. د یو لنډ مهال اوربان پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې یې غمل شوي کسان خوشی شول خو تر سلو زیات لا هم یې غمل دي. تاسې خبرونه اوریدل وړاندې سره خبرونه کې د مطلب اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې بریدونه پاکستاني وسلوالو او تاجکستاني وسلوالو کړي دي. دا چې د دغې دواړو هیوادونو ځواب ورته څه دی وړاندې په خبرونو کې درته وایو. له بل پلوه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو اعلامیې ته چې نوې پریکړه لیک پکې تصویب شوی دی هم عکس العمل ښودلی. چې د طالبانو عکس العمل څه دی په دې هم درته جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې د طالبانو حکومت هغو کسانو ته چې له پخوانی دولت دوی ځینې شرکتونو سره پیسې پاتې وي د دوی پیسې ورکوي.
تر یو میلیارد افغانۍ له د ملي پراختیا شرکت سره دغه ادرسه پاتې دي خو تر اوسه پورې موږ ته دا ډاډ نه ده راکړل سو چې یادې پیسې به په څومره وخت کې تاسو ته درکول کیږي او پاتې کارونه به تاسو څه وخت بشپړوي.
په دې لړشه د پیسې باندې شرکتونو ته کله ورکول کیږي د لړۍ به څوخ پیلېږي وړاندې د تجزیات لرو. نور مطالب هم شته د غزې جګړې ته به هم ورشو ملتیا مغواړم.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وايي تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې شوي بریدونه تاجکستاني او پاکستاني وسله والو کړی دي. ورزو امید زهر منته په دې راپور کې نور جزئیات اورو.
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي واکته د طالبانو د رسیدو وروسته په افغانستان کې د نن ټول شوي بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی. مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوې و وویل دا نشي ویل چې دې کار کې د دې هیوادونو حکومتونه هم لاس لري او کنه.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسی وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او لسګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. د شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او ویل د دوه د هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستاني حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګون خود چې وایي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پاره دی دا کوي دا موږ ردو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې کومې ادعاوې لري دا بیا ځای بیا اساس دی او دا چې ولي کوي دا پښتنه باید دی جواب کی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې معلومات څرګندونه کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د وختو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلي او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدا ډول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېرو لوړپوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي په ډېرو کې افغان وګړي ښکېلو. په ښکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له امله اړیکې ترینګلې ښکاري، خو ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې تمه ده د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والي مولا شیرین اخون اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه ده روانه اونۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمان هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوی دی.
راپور کې مواردې چې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد ویلیو تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د شوو بریدونو مسؤلیت زیاتره تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو ته ورګرځي. بل پلو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه نوې تصویب شوې پریکړه لیک ته غبرګون ښودلې وای. له دوی سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. تفصیل به هم امید سهرمان لورو.
طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په تړاو نوی تصویب شوی پریکړه لیک ته ناخوښي ښودلی وای. امنیت شورا د خپلو دوو دایمي غړو چین او روسیې لخوا د ځانګړې همغږي کوونکي د ارزونې په تړاو د وخت او وضاحت غوښتنې او له دوی سره له مشورې پرته دا پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د چین او روسیې له ممتنې رایو پرته یویش شمېره پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو مشارکت، د ښځو ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ساتنه، د افغانستان لپاره د یو نوي استازي ټاکل او د یوې لارې نقشې جوړېدل وړاندیز شوی دي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې د یوناما پښتون کې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنه غیر ضروري چاره ګڼل شوې. خبر پاڼه کې ادعا شوې چې ځانګړو استازو د افغانستان او نړۍ په نږدې تاریخ کې نه یوازې دا چې کومه شخړه نه ده اواره کړې، بلکې د پردیو نسخو د تحمیل للارې وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک کې د ذکر شویو مثبتو هڅو د هرګلی خبره کړې، خدای هم ویلي چې د دوی کړنلاره به د افغانستان د خلکو د نه بدلیدونکي دنیا قاعدو، کلتوري ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ ولاړوي. د طالبانو حکومت داسې مال د افغانانو د ملي ګټو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي، د ښځو په کاري بندیز لګولی او تر څنګ یې پر دوی تور دی چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو پر ځای یوازې د خپلې ډلې کسان په ټولو دولتي اداراتو کې ګمارلی دي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې د افغانستان اړوند هر ډول پرېکړو کې موجوده واقعیتونه په نظر کې ولري او فیصلې د کوم لوري تر اغېز لاندې رانشي. حخوانان د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په کابل کې ویغونډې ته په خبرو کې دا وکړه چې ملګري ملتونه په ځانګړي ډول امنیت شورا د افغانستان په اړه د دله قوله د کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې ده.
متاسفانه ملګري ملتونه او په خاصه توګه د امنیت شورا د دې کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې، نو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په داسې کاذبو راپورونو باور ونه کړي. زموږ د تفاهم لارې د هر چا پر مخ خلاصې دي، کولای شي د هر ډول تشویش په اړه ځانونه مطمئن کړي.
خو د طالبانو یو مخالف ډلې د مقاومت جبهې نن یو خبره کړې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک هرکلی کړی. وای امنیت شورا او نړۍ باید ډیر وخت د طالبانو سیاسي، مدني او نظامي مخالفانو نظریاتو او لارښوونو ته ورکړي. د مقاومت جبهې د طالبانو برخلاف افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نوي اساسي د ټاکل کېدو له وړاندیز هم هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تاسې مال د افغانستان د وزیر د سمون لپاره نوی پریکړه لیک تصویبوي چې دا د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره مطرح شوي وړاندیزونو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته. یو شمیر خبریالانو په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو د وضعیت په تړاو د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنی راپور ته په اشاره سره په دې هیواد کې د خبریالانو له حقونو څخه سرغړونې تایید کړې دي. دوی ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې طالب ځواکونه معلوماتو ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي او له ګواښ او د نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
یو شمیر خبریالان په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په تړاو د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنی راپور ته په اشاره سره په دې هیواد کې د خبریالانو له حقونو څخه سرغړونه تاییدوي. دوی ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې طالب ځواکونه معلوماتو ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي او د ګواښونو نیول کېدو له خطر سره هم مخ دي. په کابل کې یو خبریال د هویت د ساتلو او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورونې سره مخ کیږي. اوسمهال خبریالان نشي کولی چې د ښار څخه عکس واخلي او خلکو سره خبرې وکړي. د طالب ځواکونو لخوا مخنیوی کیږي. ان په ځینو مواردو کې خبریالان نیول شوي دي. د هغه خبریال په توګه چې د افغانستان دننه فعالیت کوي زموږ اندېښنې لا پر ځای دي.
د افغانستان په یو بل ولایت کې یو بل خبریال چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې خبریالان له ګڼو ستونزو او د معلوماتو له سانسور سره مخ دي.
در بخش کار رسنۍ در افغانستان سانسور اطلاعات وجود داره.
افغانستان کې د رسنیو د کار په برخه کې د اطلاعاتو سانسور شته. کورنۍ خبریالان او رسنۍ نشي کولای پېښې چې هغه ډول دي انعکاس ورکړي او که سانسور یې نه کړي ځاني خطرونو سره مخ کیږي.
اگر خبرنګار سانسور نه کنه به مشکلات جانی البته روبرو میشه.
د افغان خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 خپور شو ویلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 138 پېښې ثبت کړي چې پکې د یو خبریال وژل کېدل، د 19 خبریالانو ټپي کېدل، د خبریالانو د ګواښ واتیا او د خبریالانو د نیولو 16 قضیې شامل دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې رسنۍ له خپلو اساسي او قانوني حقونو څخه د ګټه اخیستنې او ازادۍ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي او حقونه یې په پراخه کچه نقض شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې راغلي چې د رسنیو اړوندو لارښوونو په عملي کولو سره پر رسنیو او خبریالانو د فشارونو شدت له یوې خوا د هغوی د کار د خپلواکۍ او د ازادۍ کچه راټیټه کړې او له بلې خوا دا د خپل سانسوري د زیاتوالي او د بشر دوستانه او تعلیمي پیښو د پوښښ لپاره د رسنیو د بدلون لامل شوی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړي. هغه زیاته کړه چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته، خو ښاغلي مجاهد زیاته کړي چې یو شمېر هغه رسنۍ چې جدي سرغړونې یې کړي او د ده په اده د ملي ګټو خلاف او د بهرنۍ حلقو په خواښه کار کوي سزا ورکول شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداران نئ هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او وی ویل چې په دې وروستیو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پېښې ثبت شوي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د تولونیس خبریال روحالله سنګر په پروان کې د طالبانو لخوا له دوه ورځو بند وروسته خوشي شو. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې د شمیرو له مخې په تیرو دوو کلونو کې له شپږ سوه او پنځلس هغو رسنیو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې فعالې وې دوه سوه او دوه ویشت رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سمیا و نړیواله موضوع اخلو ده. اسرائیل سره زمبین یمین نتنیاهو له مصر سره د غزې ترانګي د سرحد د بیانولو خبره کړې ده. هغه ویلي چې د حماس توند لارې ډلې تر خدمتو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. تفصیل سالی محمد سالی نورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له مصر سره به د غزې ترانګي د سرحد کنټرول بیا پلاس کې واخلي او د حماس توند لارې ډلې تر خدمتو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګه پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمې په باب دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پوځ په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل شوې وسلواله شخړه شایي څو میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخوا د جرمنی خبری اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا آی ډی اف نن یکشنبه هم په غزې تړانګه کې پر ځینو اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابند سوې غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکېچ سره مخامخ دي ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغو دفاعي ځواکونو ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغو ځواکونو ترورستان بللي تازه حملې کړې او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونو د دغو وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یوه وړکتون کې د منفجره وسایلو د کاشف او له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری اژانس په حواله د اسرائیل پوځ په خان یونس کې د راپورونو له مخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکي د شنبې په ماښام ویلي وو چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمني خبری اژانس د بل راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزې تړانګه کې تر اوسه څه باندې اته زره ترورستان وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له اوومې په روانه جګړه کې په غزه کې یو ویشت زره شپږ سوه دو اویا کسان وژل سوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره یو زرو دوه سوه کسان ووژل او دوه سوه څلوېښت نور کسان یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او چاوای افغانستان په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني خبرګون له مرکز صندوق څخه د بودیجې دویم ترلاسه کوونکی هیواد و چې 350 میلیون ډالر مرسته ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي افغانستان په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق CERF څخه د بودیجې دوهم ترلاسه کوونکی هیواد و. اوچا د سیشن مې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې افغانستان سات کال د دغه صندوق له بودیجې څخه 350 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. د اوچا د راپور له مخې افغانستان داسې مهال د دې مرستو چې 40 میلیون ډالر پکې شامل دي یوه برخه ترلاسه کړي چې هغه مهال په افغانستان کې ولس اشاریه 2 میلیون خلک نه پوهېدل چې دوی د بل وخت خواړه به له کومه کیږي. د دغه راپور له مخې له دې مرستو وروسته په افغانستان کې خوراکي خوندیتوب یو څه ښه شوی، او د هغو کسانو چې د 2023 کال له نومبر څخه تر 2024 کال پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندیتوب سره مخ وو، له 3.3 میلیونو څخه 15.8 میلیونو ته راټیټ شوی دی. اوچا ویلي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره بودیجې د سخت کمښت له امله ډېر پروګرامونه له خنډ سره مخ شوي، او افغانستان د CIRF له بودیجې څخه یوازې 40 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. خو په افغانستان کې ځینې اړمنې کورنۍ وایي چې د ملګرو ملتونو له لوري له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کابل اوسیدونکي چې په خبره یې میړه یې مړ شوی او اوس په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي، وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
سازمان ملل که کمک میکنه
ملګری ملتونه چې مرسته کوي هغه پورته خلک خوري، د چا لاسنیوي ته څوک نه راځي. زما په شان په زرګونه یتیمان، کونډې او بېوزله شته چې څوک ترې خبر نه دي. اولادونه مې هم کار نه شي کوی. تر اوسه مې درس پرې وویل، اوس چې د ښار په یو کونج کې کار وکړي نه پرېږدي، زغلوي یې.
سلیم چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا مرستې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په مرستندویه موسسو کې څوک وپیژني.
موږ هیڅ مرسته نه درلوده، ځکه څوک مو نه درلودل چې موږ ته واسطه شي. زه خپله بیکاره یم، واړه ماشومان لرم، یو 14 کلن زوی لرم، په هوټل کې کار کوي. هر میاشت 1.5 زر یو څه کیږي. دوی باید غریبان سروې کړي، څوک چې واسطه لري سروې
کیږي.
نوموړی وایي تر کال د مرستو د ویش بهیر شفاف وو. په همدې حال کې د بامیانو ولایت اوسیدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل،
زه په خپله په کورونو کې کار کوم، هیڅ کار نشته. زه په میاشت کې شپږ اووه ورځې کار کوم، ډیر معاش هم نه لري. دوی دومره پیسې ورکوي چې وچه ډوډۍ واخلو. موږ وچه ډوډۍ کله کله جوش اوبو سره او کله ناکله له سړو اوبو سره خورو. موږ د ګاز او برېښنا لپاره پیسې نه لرو. ډیری وختونه موږ ګاز نه کاروو. څوک چې مرسته کوي له ما سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په روان کال کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو خلکو سره مرستې پرې کړې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال په جنوري میاشت کې یې له افغانستان سره له 13 میلیونو کسانو سره مرسته کړې ده، خو د می او سپتمبر په میاشتو کې د بودیجې له سخت کمښت وروسته یوازې 3 میلیونه کسانو سره د لومړنیو خوراکي توکو بیړنۍ مرسته شوې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2024 کال کې د افغانستان بشري مرستو ته د ځواب ورکولو په اړه خپل نوی پلان کې ویلي چې 3.1 میلیونه افغانان لومړیتوب لري چې باید بشري مرستې ورته ورسیږي، چې له دې شمېر 1.3 میلیونه وګړو سره به مرستې وشي. اوچا زیاته کړې چې له دغو اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
دا طالبان حکومت د یوې لمې په خپرولو سره ویلي د ټولو هغو قراردادي شرکتونو پورونه به له تثبیت وروسته ورکړي چې له تېر حکومت سره یې قراردادونه نیمګړي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د یو شمېر ساختماني شرکتونو له شکایتونو او پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو حکومت کابینې پریکړه کړې د دوی د هغو تړونونو پیسې ورکړي چې په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته یې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پر ویب پاڼه تېره ورځ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي دا پیسې به د شرکتونو له تثبیت وروسته ورکول کیږي. په اعلامیه کې ویل شوي ډیری شرکتونه چې تېر حکومت سره یې قراردادونه کړي او هغوی ته یې خپل حقوق نه وو ورکړي، د شرکتونو د مسؤلینو له غوښتنې وروسته او د ټولګټو پروژو د بشپړېدو په موخه دوی هغوی ته هغه اندازه پیسې چې بندي کړي دي ورکوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د مالی وزارت په ګډون له بېلابېلو دولتي ادارو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې یاد ساختماني شرکتونه معلوم کړي چې د اعلامیې په ټکو تر اوسه شپږ شرکتونه تثبیت شوي او پیسې به ورکړل شي. هممهاله د ساختماني شرکتونو یو شمېر مسؤلین د طالبانو د حکومت د دغه اقدام هرکلی کوي. وایي دوی په دې اړه طالب چارواکو سره بیا بیا غونډې ونیولې څو یې د پیسو د ورکړې ستونزه هواره شي. د د ودان ساختمانی او سړک جوړونې د ټولنې مرستیال او د حق پرست ساختمانی شرکت رئیس ډاکټر محمد ریاض زرمتی وای د ټولو ساختمانی شرکتونو چلتې حکومتي پروژې نیمګړې پاتې دي. دولتي ادارو سره 15 میلیارد افغانۍ بندې دي.
موږ سره تقریبا په مختلفو پروژو یو پروژه مو د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ څلورم لاټ سړک له موږ سره و چې هغه تقریبا 10% کارونه په مخ تلل دي او نور دا کار نیمګړی پاتې شو او دا کار چې کله نیمګړی پاتې شو دا د جمهوریت په وخت کې 43 نمبر کوډ بند شو، نو د ټولو شرکتونو پروژې هم بندې شوې.
عطا محمد حال وخت چې د هیواد باګرام ساختمانی شرکت د اجرایوي مشر دی او د سنای غزنوی په نوم د یو خرګوټی جوړولو پروژې په قرارداد اخیستې و ازادي راډیو ته وویل.
موږ د سنای غزنوی خرګوټی په نامه پروژه لرو چې هلته 15 شرکتونه فعالیت درلودل، نو له سیاسي بدلون څخه وروسته تر ننه پورې چې څه کم 2.5 کاله کېږي تر 1 میلیارد افغانۍ له د ملي پراختیا شرکت سره له دغه ادرسه پاتې دي، خو تر اوسه پورې موږ ته دا ډاډ هم نه ده راکړل سوی چې یادې پیسې به په څومره وخت کې تاسو ته درکول کېږي او پاتې کارونه به تاسو څه وخت بشپړوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بېلابېلو ساختماني شرکتونو څښتنانو چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې قرارداري پروژې اخیستې او د طالبانو له بې ځلي واکمنېدو سره سم ترې نیمګړې پاتې شوې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، دوی څو ځله د طالبانو حکومت اړوند ادارو ته ورغلي دي خو تر اوسه دا پیسې نه دي ورکول شوي. دا چې د طالبانو حکومت له دې پرېکړې وروسته به ساختماني شرکتونو ته د دوی پیسې څومره وخت کې او په څه ډول ورکول کېږي، په دې اړه مو وغوښتل د طالبانو حکومت د مالي وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان احمد ولي حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د شرکتونو مسؤلین وایي په ټول افغانستان کې د سلګونه ساختماني شرکتونو پیسې له ټولو وزارتونو سره چې بېلابېلو برخو کې ورسره قراردادونه کړي و بندې پاتې دي. د یادونې ده د طالبانو حکومت داسې مهال هغه ساختماني شرکتونو ته چې په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته پروژې نیمګړې پاتې دي د دوی د پیسو د ورکړې پرېکړې کوي. چې د دوی د اقتصاد وزارت ویاند رسنیو ته ویلي، نړیوال بانک به خپلې 45 نیمګړې پروژې چې له تېرو 2 کلونو راهیسې کار درېدلی تمویل او بیرته پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
د کوټ ولسوالۍ نه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته السلام علیکم وایم، او موږ ډېر خوشحاله یو چې د ازادي راډیو کارکوونکي د هر افغان مسکین غریب آواز پروي. وروره مخکې ما د ویزې په باره کې یو درخواست درکړی او هغه آواز ما واورېده، ډېر خوشحاله شوم. خو په هغه میاشت کې زموږ یوازې زما ویزه رجټ راغله او دا وارې زما د کورنۍ د شپږو کسو ویزې رجټ راغلې. وروڼو موږ په هرې ویزې باندې 4000 روپۍ کلداري ورکوو چې په دې کې 10 ډالره فیس د حکومت هم چې د پاکستان سفارت ته داخليږي ورکول کېږي. نو موږ خواهش لرو چې دا نقصان په کم ځای کې چې دومره په غټ تعداد کې، یعنی په دې 12 میاشت کې د افغانانو 4-5 لکه ویزې رجټ شوې، د دې غم وخورئ او لوړو چارواکو ته د آواز ورسوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ما د میدان وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی. دلته په افغانستان کې د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی، په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ مصرف کم دی، دلته بیخي ډیر زیات دی. دلته په 100 روپۍ یا په 100 روپۍ 1 جیبی انټرنیټ ورکوي، په نورو ځایونو کې په 100 روپۍ یا په 100 روپۍ 15 MB یا 16 یا 16 GB یا 8 GB انټرنیټ ورکوي. نو که چیرته د موږ دغه پیغام تاړوندو مسلینو پورې ورورسوئ، ځکه چې د انټرنیټ مصرف دلته بیخي زیات دی، هیڅوک نشي کولای د زیات مصرف په خاطر باندې انټرنیټ ته هیڅوک لاسرسی نه لري، ځکه نشي پول کولای، نشي مصرف یې نشي پوره کولای، کارونه نشته، وضع خرابه ده. نو باید د نورو ګاونډیو هیوادونو په رقم په افغانستان کې هم انټرنیټ ارزانه شي. وسلام.
زما یو غوښتنه د اسلامي امارت له چارواکو څخه دا ده چې هر څومره زر زموږ د خویندو په وړاندې د پوهنتونونو د مکتبونو او د کار دروازې پرانیزي. متاسفانه له بده مرغه باید ووایو چې ډېر وخت وشو، ډېره زیاته موده ووتله چې متاسفانه زموږ خویندې له کار او له تعلیم او تحصیل څخه محرومی دی او دا از مونگ دی خواهن دی مسلم و شرعی حق دی چه هم اسلام ارتور کرده دی او هم دارنگ هم نورو بشری حقوق و دغه حق خواهن دی تور کرده خز تور کرده ترسو دی کار و کری او دا زوانان سره جوزای دی دی حوات پا واده یو خیرازهی که ونده واخلی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای تر رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته د سرسلیب نړیوالې کمیټه وایي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کموالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې میلیونونه کسان اغېزمن کړي دي. د کمیټې د افغانستان څانګې نن یکشنبې په ویلامې کې ویلي چې د جګړې له کمېدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخ دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 1500 د زیاتو کوچنیو او منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېری د ښځو لخوا پر مخ بیول کېږي. د ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبې دا خبره پر ایکس شبکه کړې ده. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. افغانستان محلي رسنیو پرون پورو کړې ده چې په نیمروز کې د طالبانو ولی محمد قاسم له سوداګرو صنعتکار سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. شوي د معاملاتو پر مهال دي د بهرنیو اسعارو له کارولو څخه ډډه وشي. او د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوځي څانګې پرون ویلي چې په غزه کې یو ورغمل شوی اسرایلي سرتېری د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. د دې جبهې ویان له عربیا ټلویزیون سره په خبرو کې دا خبره کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه یې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې ننوځي. کور کې مې چې څه و او نه و ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې پکار دی هغه جنګي حالت پکار دی، هغه ناامني پکار ده. حکومت نه مسلطېده پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شول چې دنیاوال دلیه وه او دوی د دې څه په میلیارډو ډالرو ګټې پورته کول.
په یوه دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بسترې معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نسم کولی او اوس د کورنۍ د اوبو بار یم.
خپلا ورزش میکو، تدریس میکو، شخصی کاروبار درلودم، خب پیسه میگته، خب اصاب هم ماسره و لیکن چرس نورسته اصاب میملک خرابه شو، اوصله میکمه شو، زغمه نکیده چه کاروبار وکم، تدریس وکم.
او دو پروگرام پا پاکی و پیور درامه که واوری چی اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته لرسیدلو سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 وای
د څه وخت راهیسې ناروغه سوې؟
بېګارک روغ وم. سهار چې کور ته روان شوم نه پوهېږم څه ټکه راباندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه یې د مخدره توکو له امله زیانمنه سوې ده. بیکاری او د نشې موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر UNDC وایي افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه یې د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر په خپل ټوټر پاڼه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې UNODC د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو 4000 کسانو ته رسیدنه کړې. د UNODC د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 60% د 15 کم عمره لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکی نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه اضطراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې دا د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روږدو د راټولولو، درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي دعوې کړې دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د دریو ماشومانو مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدره توکو روږدی دی. د موړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خاوند په اړه وویل
کله لس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې ننوځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دی خوا هاخوا ګرځي بیا بېرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یو نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روږدو کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د احتیاط لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک په له کورنۍ د خوا نه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي، دوی د ځان دپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او چی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغدو ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشې موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مس بدبخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23, 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوې. دا چې کال وچ دی، ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي، مخ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلې چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي سته؟ ښاغلي رفیقي لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. اول خو دا دی چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت ول چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړه، او دنیا پیسې لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي، او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نه همانګي د خارجان د خوا څخه ده، په دې خاطر باندې چې خارجان دا پیسې راوړي پر څو لاسه باندې ګټه کوي. یو خو دا د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي تر مرجې چې رارسېږي، دا خپله په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کېږي، پر دې باندې ونډې ویشل کېږي. دوامه خبره د پیسو د مصرف ته موږ په پخوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې دا پیسې مصرفولې او په ډېر فساد یې مصرفولې چې خارجان هم پکې لاس درلود، هغه انجوګانې وې. او اوس بیا د انجوګانو مابین زو دوی مابینځ خبرې دي، او دا انجوګانو د افغانستان د حکومت مابینځ کې هیڅ نه و. یو داسې تړون نشته چې هغه دې وکولی شفافیت یې رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کښکېلو اوسېږي.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کېږي. تر چې په نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کېږي، نو د رسمیت موضوع را مخته کېږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشه یي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، بیا خصوصا په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازینی شی چې پکار دی هغه جنگي حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی، حکومت نه مسلط دی پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. اوس حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت و تر سره چې دنیاوال دلې و، او دوی د دې سره په میلیارډو ډالر ګټه پورته کول، او هغه ګټه د دوی وسم نظر کیږي. دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دی باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی چې هغه کومک دي، او دا به کومکونه وزن دي، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیاواله کې، دا پخوا د فرمول پر اساس باید ونه کی چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورو کې غرق شو، د خلکو سرته وبالا کړل، او بل اخره نتیجه موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري. یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس په ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغه په پیسو کې شپتیوله راوځي، او دا ډېر کمر شکنه دی وایو بزګر ته. اول د تریاکو عاید یو شی چې حمایه کول، هغه د تیرو د امبارو د دې مسله اوس که هغه نه وي، زموږ هغه نه وي، د اوبو نظام نه وي، موږ اوبه ونه لرو، ځکه ته په ډېر ډېر مشکل به یو بزګر ته کولی شي خپله عنانوي کښت ډېر چابک را واوړي. د غونده وخت چې ونیوي چې افغانستان د عنانوي کښت څخه ولاړي و غټترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته، تدریجي باید کومکونه وسي چې په مرو کې د څو کالو بېرته خلک عادت وکړي د امن سره، د خپل عنانوي کښت سره.
ملګری ملتونو سمه د مخکې په کابل کې کارپوهان راغوښتي وو، د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص شي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب د بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، دا پلاني شش نتیجه ورکړ، دا مشهور نه ده په ټول افغانستان کې. دا پروژه عملي نه دي. مثلا په هرات کې کېدای شي چې ښه زعفران وشول، په کندهار او په هلمند کې به موږ نه لیدل چې دا ښه نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې ښه پنبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدل چې دغه څه بری وسي. هر جغرافیه هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاک پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی یا هغه دی هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نور کوي. بزګر په ډېر استثنايي حالت کې کولای شي چې درې کاله څلور کاله طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي یا د زعفرانو کښت واخلي یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او د هغه دپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي او د برق مسله حل کړي او د اوبو مسله حل کړي. دا به د افغانستان د بزګرو لپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چې دلته نوکې غنم ورکړل، تر غوړي ورکړه، راسه بیلچه را واخله، بیا 500 افغانۍ در کوم، په دې باندې دا مملکت ته جوړېږي. د زراعت افغانستان ته ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه اوبه دي او انرژي.
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځکې سره تړلي دي ته بزګر وایي. خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوې تفاهم د نشي موادو سره مبارزه څومره ټکنیک کړې ده؟
د شی د تریاکو د کښت سره عام سو چې بزګرو د مځکې خاوند سره ګډ سره هغه په دې خاطر باندې چې ناامنۍ په کلو کرونده کې راغله. اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مځکې سره ولاړې د فامیلي ګوښه کې وشارو ته ولاړه یا ماجر سره لاغت زمیندار مالکین د مځکو او پاتې سره بزګر مخلوق بزګرو یوازنۍ لاره د عاید چې درلود هغه دا و چې د تریاکو کړي او چابک خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدي چې د مالک سره فیصله کړي د مالک په دغه وخت یوازې پیسې پکار دي چې دوی وکولی شي د اقل خپل ژوند تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې نو د مالک او د بزګر اما انګی په کچ کې تریاک دا تر ډیره حد پر چې شو باندې تفی و دوی غوړ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله نو دا شی دا رقم یو بل پړاو ته واوښت.
نړیوال معمولا د کوکنارو د کښ پړا پر افغانانو باندې راچی خو دا سره پور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کښ کې د نړیوال مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کم عامل ډیر قوي دی
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی؟ په دې خاطر چې پیسې ډیر غټ پیسې دي او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د بین المللي نرخ څخه دوی بهره وړي او یو غټه فیصدي د ترانسپورت د مسایلو دي او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي. دا د بیخي ډېر بډېر پیمانه او هیڅ نه وخت داخلي قاچاقبران د دې توانه درلود چې دوه غټ وزن دوی حمل کړي دوی دی وکول شي اعظم کې.
آیا په هدلاس د نشي مواد غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمې ولا په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي، هغه موثره مرسته چې دی په ټول لحاظ کېدل شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویم دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کوله. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا د ادارې ته چغوي په د معتادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدو تر اغه نهایی وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سده چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي، او څلورم د سده چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دې بایس کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي، او بل دا چین شي. چین د سده چې څنګه چې دی د شفاخانین رغیږي جوړیږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونیسي، چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیان ته دی لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چره ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیات ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایت کړي، او بل دسه بوختیا دسه فعالیتونه رمان سکري چې هغه کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغه بوخت شي کاغه په وړه کچوي او کپلو یې کچوي.
آیا په هدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی. وایي چې تر نشې مخکې یې د انګریزي ژبې په بېلابېلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشهیي په سترګه ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مخکې له نشې نه زه شاګرد مکتب وم او هغې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغه یم د شخصي پانتون نه. نه پوهېږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروه خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي. او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره وه. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه شي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. بیا ورځ مدیر ماته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوه هم نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه یې دا ده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپله نشه یي هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسو چې اتمن سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کاوه چې زویا نشایی توکې م کاروه ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه اتمن بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوه زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوه اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړ دا زما مغزه خرابه شوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم. خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس می خوشی که اوس دینه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم می نیولای چې چرس و نه کاروم. دینه بعد بیا تقسیم اوقات جوړ کم، بیا زیار و باسم، خ ځان آماده کم. دینه بعد بیا انشاءالله چې بیا فتنس شروع کم.
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، په خامخا به مرم.
چې مونږ پلار راواخیست یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې د چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته لوي، خو کله چې خپل کور ته راستنیږي په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره وارخطا کیږي او هغه سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه سو او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 لا مرشوه تو
السلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوی دی؟ د رنگ دی ولی داسې زیر سوی دی؟
نه پوهېږم، ټول بدن مې درد کوي، خوا مې هم ګرځي. ښځې
په دغه توشکه کېنه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سمه ده. وای 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 وای،
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګارک روغ وم، سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکه را باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده، لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغه سې. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځئ په دغه چوکۍ کې.
ڈاکٹر صاحب مړ شو. وای 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 وای،
ښه ورور څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب د ټول ځان درد کوي.
خورې ته ودرېږه چې دی خپله راته ووایي. ښه راته ووایي، څه مشکل لري؟
ڈاکٹر صاحب خوا مې ګرځي، ټول ځان مې درد کوي، ګنګزی مو احسانه مې. ډاکټر صاحب
څه شی دي خوړلی دي؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلي. وای وای، نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژېړ شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کېږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کېږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي که رښتیا وایې؟
خورې رښتیا درته وایم، خاوند یې پوډري شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه او برباد شي. وویل دا دوا ده، سړیا باسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې دیوالي کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.
Oh,
خوتی رشوا وارم شبیدا دکلم وارم شبیدا دکلم